سب خوشاله دین
ستر پروغ له تاسو مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي د خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د ناتو غړو هیوادونو په داسل کې افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی دی نن شنبه ده د غبرګول یا جوزه نسمه د جون میاشتې نهمه تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو امریکا دفاع وزیر وای دا ونسن امنیتی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د ناتو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په ونسن کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی د امریکا ولسمشر پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ لسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل
I should also note that Afghan security forces can
زبای تو ایم چې دا افغانستان امنیتی ځواکونه د شکیدو په حال کې دي دا افغانستان د اردو ټولې شپږ قل اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې دا افغانانو هوډ څرګندوي دا په اصل کې دا چې دا افغانستان حکومت د ناتو په مرسته د خپل خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر اومه په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له اوویشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوي او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې دغه اعلان د شغلی غنی لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د کافي اعتماد څرګندونه کوي او طالبانو ته یې موقع ورکړی چې جګړه بنده کړي د جیم ماتیس په وینا دا همدارز نړیوالو ته څرګندوي چې د محمد اشرف غنی حکومت او د امریکا متحدان په افغانستان کې سولې ته متحد دي او د سولې داسې پروسه غواړي چې افغانان یې مشري کوي وسلولو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی سټولټنبرګ پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل
Elections in October will be an important
په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅو موږ هم درس ټینګار کوو چې د سیمې ټولو هیوادونو رغونکي رول ولوبوي په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نور هم وغځوله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو د افغانستان جمهوریت ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځې دی د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځې غونډه نن پیلېږي د شانګهای د همکاري سازمان اته دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې شامل دی د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر یو وسلا تو څخه شپې تو تر رسیدلی او پر اتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي
تمه ده چې شاوخوا څلور شپې به موږ دلې پاتې شو ورسته نه هغه څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو اته کسان و لنی کومرغه وسې شمیر شپې تو کسان تر رسیدلی
د مارچ پر درويشتمه په لشکرګا کې تر ځنوجن کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې اته تنغړي درلودل د ثور پر درويشتمه نیټه د کابل پر لوري روان سو هغه غوړي چې په جګړه کې شکیل خو او ته څرګند کړي چې له جنگه څومره ستړي سي او سولې غوړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیه وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې یې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وویستل سوه. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامله سي. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه پرون پیل کړې چې نن به هم دوام کوي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یوه خپلواکه ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنگي الوتکو چې غالبا د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانا په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبه په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیه کې پیلېږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ناتو غړو هیوادونو په داسال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دی او علي رضا دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فارانو وغوښتل
حکومت ملګری په بهر ملکونو کښې دي، هغې ته دا خاص دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفتر مخته کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ځل بیا بحثونه وپارول. په دې خپرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په خپرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د ناتو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په داسل کې دی چې د ناتو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in Afghanistan
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناتو کلک تعهد او زموږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند لوري د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوث ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېر یې 140 ته ورساوه. د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ موافقه به تر 2024 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه به د جولای میاشتې په 12مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دا له افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
Jens Stoltenberg وویل لوی مشکلات لا هم شته او سوال د بیګونه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاري ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له درو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی، د خپلو ځانګړو ځواکونو، هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ورکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او ویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته ووایست هغوی پوهېږي چې باید تاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله او ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټه نه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. تبدیل کده چې په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوري ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنی دی. دغه سازمان په سرمشري ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاریو سازمان په سرمشري ځکه چې تمه ده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په ساحلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان یو ډېره عمده دنده د اسلامي دولت نومیډلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیاوړي کول دي. رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولي دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري او سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړیتوب لپاره هیله ښودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییزې همکاري د سازمان سرونکي غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ ستونزه چې نه یو توانېدلی د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو، د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته و امنیتي تهدیداتو او توریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته، او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشری په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرائیه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سوله ییز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حامد کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه، خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوښه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسني پوست ته ورته د اجرائیه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني، نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. دا په اصل کې ده چې امنیتي ادارو د غورځنګ له 40 ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګري دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندې وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی، نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سر روان دي دا د ریټن ورکوي هلته چې هغه د په دې خبرو باندې وږغیږي ریاست یو خو ظلم کوه 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 په آخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه، نو دوی په هغې باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راواخله تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولی دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرعلی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلوېخت ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیگا مشال لیډو ته وویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او دیرش غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالې جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
ما خپل خیال داري دوی د ابوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میراو شوی دی، له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسي اعلان کړي دي د رزمک او بیا د وانه جلسه، دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې شي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسکشن روان دي، نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو، نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوځ او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستي چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې لانیږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تېرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نه شي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند ښایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی به له دې فرصته د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تیره اونۍ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بېلابېلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخوا وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی، خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قماندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري، د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
او اوسم یو بهرنی مسئله څیړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي، یو ور بیا باسونه وپارول. ډونالډ ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیه باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیا باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشیږي نه شایل سیاسي اړخه دا خبره سمونوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پرمخې بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز راسره وي. د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې ډلې له یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي، وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړي کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 8 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې شایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن وو. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوانو ولیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره لدی چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسواده وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستوربیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
در همدلی خبرونی د مهم و خبرونو لندی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی دا پنسن امنیتی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافی اعتماد لمخې لخپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی د ناتو عمومي منشي یانس سټورتنبرګ وایي چې روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پراته وشتمه کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلانه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دو ورځې دی د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او پر تونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کیږي روسي ځواکونو کړی د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي د هرات ولایت د ختیځ په شهیدای دښته کې په زرګونو کسان چې د وچکالۍ له کبله له غور فاریاب او بدغیس ولایتونو څخه بې ځایه سوي میشدي دوی په بې برخلیک حالت کې شپې ورځې سبا کوي لډلیه دریتلويشت کلن عبدالقیوم وایي د بدغیس ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې کرنه او مالداری ورڅخه پاتې سوې ده هغه اوس د هرات په شهیدای دښته کې تر یوې خیمې لاندې له خپلې میرمنې او اتو ماشومانو سره ژوند کوي عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د سږکال وچکالیو د هغه کروندې او څارویو ته زیان رسولی دی
ځکه بې ځایه شولو چې وچکالي وه څاګانې او چینې وچې شوې کروندې مو حاصل نه ورکوي غواګانې او پسونه مو درلودل خو تلف شول خلکو یوه غوا په 100,000 افغانیو هم رانیولې وه چې اوس یې څوک په 20,000 روپۍ هم نه ترې اخلي د یو پسه بیه له 8,000 افغانیو څخه 2,000 افغانیو ته ورسېده
د هرات ولایت محلي چارواکو ویلي چې تیره میاشت نږدې 15,000 کورنۍ له بادغیس غور او فاریاب څخه هرات ته ورغلي او د هرات په ختیځ کې میشته سوي دي د ملګرو ملتونو سازمان په ورستوي کې خبرداری ورکړی چې وچکالۍ د بادغیس اورزګان او جوزجان په ګډون 40 ولایتونه اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو د میاشتې په راپور کې چې د بشري مرستو د همغږۍ په اړه دی راغلي دغه وچکالۍ پر هغو کورنیو ناوړه اغیز کوي چې ژوند یې په کرنې پورې تړلی دی دوی له مخکې هم غذایي خوندیتوب نه درلود چې شمیر یې 2,000,000 او 2,00,000 کسانو ته رسیږي جانان کوچی په اورزګان کې په مالداری بوخت دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سږکال وچکالۍ د دغه غونډې ګڼ نور کوچیان اندېښمن کړي دي
ټول کوچان د دغه سره مخ دي د وچکالۍ د دغه سره مخ دي بارانونه نسته که چېر دا ژمی پر موږ د بیا بارانه چیر سو د پسرلی پر موږ بیا بارانه چیر سو د غرونو واښه نه دي کړي دښتونو واښه نه دي کړي وطن واښه نه دي کړي په دغه چې کوچۍ الم ډېر په ازاد دي
د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري 50 کلن شکرالله چې کروندګر او مالدار دی په وروستیو کې د قوشتېپې ولسوالۍ له یوه کلي مرکز شبرغان شهر ته کډه سوی دی هغه له خپلې میرمنې 5 لوڼو او لمسیانو سره په یوه وروسته پاتې کور کې ژوند کوي
موږ د غنمو تقریبا سل منه تخم وپاشه، خو څرنګه چې باران ونه شو وچ شول. زموږ غواګانې، پسونه او چرګان هم تلف شول. په دښتو کې هېڅ شی نشته، هېڅ شی نه دی پاتې. مجبور شولو ښار ته راشو.
د پیښو د مدیریت لپاره د دولت وزیر نجیب آقا فهیم روانه اونۍ وویل افغانستان د وچکالۍ له لویې څپې سره مخامخ دی. هغه په کابل کې یو کنفرانس ته وویل
دغه وچکالۍ شل ولایتونه اغیزمن کړي دي. په دې پراخه جغرافیه کې 10 میلیونه انسانان ژوند کوي. څه باندې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه څاروي عاجلو مرستو، خوړو او اوبو ته اړتیا لري.
تر دې مخکې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي وه وچکالۍ ځپلو او مالدارانو ته د مرستو لپاره یې د 16 میلیونه ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان برابر کړی دی. خو له دغو ژمنو سره سره د بادغیس اوسیدونکی عبدالقیوم شکایت لري چې 3 میاشتې زیاته موده کیږي د هرات په ختیځ کې ژوند کوي، خو تر اوسه کومه مرسته نه ده ورسره سوې.
زه پاچایي نه غواړم. زموږ لوږه ختمه کړئ، سرپناه راکړئ. نه غواړو چې له لوږې مړه شو. د ورځې لمر او د شپې سړه هوا وي.
افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه او مالداري ولاړ دی، وخت نا وخت د وچکالۍ له کبله اقتصادي زیانونه ګالي. خو سږ کال له هماغه پایله د وچکالۍ د راتلو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي.
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1296 منځنۍ چپا او FM 0.5 چپا.
اچار اچار اچار
چشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او جوړ لره. پروژه کې خوبه مولچا سره وهلی نیوی ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډۍ د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کینولیو. دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پویږي. سړی چې لبی خ په سن نه پویږي نو په دې به څه پوشي. د خبرونه په پیل کې مو د سوتانو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو.
قدرمن اوریدونکو، نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي چې کبریالي شول څه بکوي، چې له خپل پلانونو او هدفونو مو خبر کی. نو لمړی په ل فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو کبریالي شوي څه بکوي.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا وایم چې خزو ته ډیر کار کوم، ځکه چې خزي ډیر کار ته اړتیا لري. د خزو حقوق، د خزو د ستونزو هواری، د خزو لپاره د ساتری او میله ځایونو جوړول، دا به د ما د کارونو په سر کې وي. بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري، هغه کار به کوم.
مثلا کوم کار؟
مثلا اوس نشم ویلی.
د افغانستان د څلور خواوو په باره کې څه نظر لري؟
ښه نظر لرم. څلور خواوې ښې دي. که څلور خواوې نه درلودی نو بیا خو ډیره د خواشنۍ خبره وه.
مقصد مې دا دی چې حدود اربع یې کووایي.
د جغرافي سوال دی؟
هو.
هو بخې چې له جغرافي سره مې نه ده جوړه، زه په سیاست ښه پوهېږم.
نو ته چې وکیل شې او د خپل هیواد له حدود اربع څخه نه یې خبر، څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکړي؟
خیر دی، زده به یې کړو. هیچا هم د مور په نس کې نه دي زده کړي.
اوس به هم ګلسنمې خور ته راشو، دا هم احتمالي کاندیده ده. نو ګلسنمې، که ته کامیابه شې څه به وکړې؟ زه به ډیر کارونه وکم، د کار لپاره ډیر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هیواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هیواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبور شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د اترونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلې شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایه ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل سنامې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو، که وکیل شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کېږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډېر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیوله و، اوس چې دما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلې پیکۍ ستوری دوام ورکه.
په ډېر تعصب سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچا هم نه دي پیاد او ټول انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکېږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکې؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته لاقل د یو کال خرڅ واچوم.
او نو ته خو به د انګلستان ملکه یې. نو
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
اوس مقرره د اهلیت لمخې نه، بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو لیوی مونږ هم خبرو، پام وکړئ.
والله که پیاده نوم دې څه شی دی؟
صاحب خوري ماشین.
ټوکې مه کوه، نوم دې خیم.
صاحب همدا ماشین مې نوم دی.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب.
نه دغسې نه، پښه به هم ورسره وهې او سم درېش کېږي به.
نو صاحب ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي؟
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وې، نو ما هم غږ درته ونه کړه. له دې وروسته به نه دلیل راسره وایې او نه به هم دومره راسره غږېږي، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کړم.
ښه صاحب.
تر څو چې دا خلک نظامي ته راړوم ډېر به مې په عذاب کې، یو یې هم پسه نه پوهېږي.
دغه دي صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نو وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګوری اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له درېش مارش مارش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلي. نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږئ، تعلیم قدم بکوي او بیا به مرش مرش خپل دفترونو ته ځي.
نو وزیر صاحب زمون خدا شانه نه دیزدا او ارتیا هم نه ورته لرو ځکه چې مونږ خو ملکی مامورین یو.
سمه ده چې تاسې ملکی مامورین یې، خو وزیر مو نظامی سړی دی. په هغه نظامی وزارتونو کې چې وزیران ملکی خلک دي هلته ملکی قوانین چلیږي، نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم، نه مازوم قدم شته او نه هم دریش. اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤول خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي.
نو صاحب له دې وروسته به موږ تعلیم قدم ځو.
هو ما ته چې راځی باید سلامي ووهی، که نه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم. سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمې هم ودرو.
صاحب د موږ به زده نه شي.
په دوو درندو سپیړو یې در زده کوم. د وحدت ملي حکومت خو څه ټوکې نه دي.
اوس دغه برف شیرم واوري.
جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی، جنو روزانی ولی جنی روزی نیولی، پلار تللی نشی لکه یو کالی چی ډوډۍ خوړلی نه وي. ځینې روژه نیولې ځینې روژې نیولې، په شنه سهار غصه وي توا هم ده نیولې لکه یو دای روژه وي. ځینې روژه نیولې ځینې روژې نیولې، زړه په میرمن ته شوي ویدې نسوارو اثر او ورځ په کال تیریږي. ځینو روژه نیولې ځینې روژې نیولې، په لاره تللی نه شي لکه یو کال چې ډوډۍ خوړلې نه وي.
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او هیلې زرمتۍ. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو ترناو ریجن کو سلام. آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ قطبونه دی وغه دی وغوړي چربی دی. همغه د خپل غریبانه یغه ته نه موږ خپل وسکی یو نه خلک مرسته دی. د گاونډیانو خو دی هر شی وی په کوړی په خیګ د تبولانی په خیګي موږ خپل وسنه لرو کومه څوک نه کوي.
خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی، هر شی په خی هر شی راوړي. آیا بچان مینی موري یغي ور شی په خی موږ توالین راو.
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی؟
جماعت وړنا راوړنا دی ګوانډي تو په ټولنیز ژوند کې ډېر مثبت رول لوبولای دی. یعنې د ګوانډیانو ترمنځ د ګوانډي تو د ښو اړیکو یو ښه فضا رامنځته کړي.
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق لا څه ویلي؟
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی. دا خبرې دریزلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل مور وسی او په همسایه کې همسایه وګوسی.
قدر منوریدونکو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه ته زموږ گاونډي ویل کیږي. دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی. دا چې څومره خلک له خپل بیوزله گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظره غورځولي دي او اسلام په دې باره کې څه وایي، دا ټول په نننۍ کور او کلي خپرونه کې واوري. زه فرشته غنی یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده. لکه څرنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري، همداشان یې گاونډیان هم لري. د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړئ. د همدې موضوع د ښې روښانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلۍ سرټه کوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډېر دي خو هېڅ مرسته ورسره نه کوي.
مرسته نشته ده، رنګارنګ قطبونه دي، وغه دي، غوړي چربي دي، همنګه د خپل غریبانه یا غلطه ده نه موږ خپله وسه کیږي او نه خلک مرسته کوي. ډېر د ګاونډیان خو ډېر مرسته نشته، غواړي نو خواره نشه، غواړي نشته چې نه چی ورته هر شی وي نه راضي خوري وسه همدغه خپل ټکی هغه باندې خپل وخت تېرو. موږ روژه مات کې خاص یا کچالو پخو یا داسې هر شته مړه کیږي خو چې نه چی شی هر شی وي پکوړې پخیږي، دلته بولانې پخیږي، هر شی وي نه راضي خو موږ خپله وسه نه لرو، کومک څوک نه کوي.
همداراز درې څلوېښت کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسي کار کوي هغه هم وایي چې اوس هغه پخوانی مینه او زړسوی نشته. که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکي له مخې وي، نه د زړسوي له مخې. بېوزلو غریبو سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي.
وضع اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې زه خپله کونډه یم، بچی را په غاړه دي، مسخام کې کور ته ځمه، زما بچیان وي، مور وي، دا خلک هر شی پخی ته موږ ته ولې نه راوړي. زه دلته په دې دوکان کې کار کوم، د ورځې 200 روپۍ د کور کرایه شي یا خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم، خلاص نورې څه شی نشته دای چې زورته وی سم څوب ما سره مرستانه کوي. د کور کړه د خاطر چې د کور کړه د پردي کور کې ناس تم د کور کړه نه غواړي. ماشاءالله خدای د ټولو وځي اقتصاد خدای خو څوک د چا د کور نه خبر دي. ما سره څوک کومک نه کوي، مرستانه کوي، په دې روجه کې شم منکر نشته دي. په کور کې من سره یو زم سایګان دي، هر شی په خیر شی راوړي، یا بچان مینه موري او یغي ور شی په خیر منګ تول نه راوړي چې منګ ځان ته په خو لور می روجه نشي زم روجه نشته به ما خیر دی بچ په ځان باندې سخت تیر کې د کور کراه وکما یا تاسو ته شی راوړم خود می زړه می ورته کیږي چې ماغي خوري مونږ ورته ګور.
د نه همینه هي د کتوت سیمه اوسیدونکو شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روژه مات لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روژه مات نه لیږي چې یو خو خلک بوختي او بل دومره سره نه پیژني.
وو ګوندیان ولې نه ډیر دي، وځ اقتصاد زنه بي وزل دي، زنه متوسط دي، زنه سرمایه‌دار دي، اوس خو مرسته نه کوي، هیڅ چا سره مرسته نه کوي، ځکه اوس مصارفات ډیر شوې دي، هر څوک پویږي ځان پویږي. وځ اقتصاد ما شکر ده متوسط ده، مونږ ګاونډیان سره مرسته نه کوي او ګاونډیان مونږ سره مرسته نه کوي. دا دوه روښ تومره ژوند ترقی کوي، ارتقا کوي، شهري شي، کومکونه لمنځه زی، کومکونه په کلیو کې ډیر دي، په اطرافو کې ډیر دي، په ولسوالۍ کې ډیر دي.
د شپېته کلن سادولا د کابل ښار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دود او روایت دی چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي او دوی هم خپلو ګاونډیانو ته په ځانګړې توګه هغو ته چې بې وزله دي روژه ماته لیږي.
او روزه به راس برکت میشه چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي. نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو، یو بل سره روزانه نه دوی هم را لیږي، کله بولانی را لیږي، کله شفتل صاحب نو داس نور څه چې پخوي پر را لیږي. طبعا یو خو اجتماعي ژوند سره یو بل سره شریکي او هم د اسلام دینګار هم د اجتماع ټولنیز ژوند دینګار دا ډول طبعا مثبت رول لري. لا غچا چې اقتصاد ضعیف ده یا مثلا همسایه ده هغه ته ورلیږي، یعنی په پور نه روزه ماته مثلا ټول څه سره دغه کوي یا صدر کنه په پور نه ده هغه به الهي هغه وي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وای په پکتیا کې بیا دا رواج ډیر دی او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه ماتی لیږي له نورو بېوزلو سره هم د روژه ماتی په وخت کې د خرما مرسته کوي.
ولا د موږ یعنی د روژه ماتی په وخت کې اقران یو شپږ اووه روژه ماتی هغه خوراکي توکي وي په دسترخوان کې ګرځي وي. یعنی دا خوراکي توکي ډېر په کور کې نه پخېږي، مختلفو کورونو نه راځي، دغه راز موږ کور نه نورو کورونو ته ځي. روژه ماتی وړنه راوړنه دا ډېره د روژې په میاشت کې ډېره زیات. نو ښه خبره دا ده چې د غریبانو د هغه سره مرسته وشي په دې میاشت کې، دا به ډېر د خیر کار. حتی د یوه خورما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماتی چاته ورکړي دا ډېر ثواب دی. نو تر خپل وسو پوند پورې لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حاجی ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماتی لیږل را لیږل کوي له ګاونډیانو سره، په ځانګړې توګه هغه ګاونډیان چې بېوزله وي.
زمونږ په لوګر کې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتی په رابطه لرته دا هغه ګاونډی مونږ په نظر کې نیسو چې د هغه اقتصاد ضعیف وي. یعنی دغه روژه ماتی یو شی چې په کور کې پخلی کوو، بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول کېږي. که فکر وکړو چې دا بوی د ته په فامیل باندې لګي، مثلا د هغه قطر نه هم یو څه ورسره مرسته کوي، کومک کوي، د نږدې څنګ په څنګ ګاونډیان، بیا هغه هم دا کار کوي. مونږ کره یو کاسه یو شی څه پخلی ګاویلي، پس نو دغه رواج دی. نو دغه حق بیا سیاسر ته هم ورکړ سوی دی چې تاسو که بیرونه همسایه مسافر څوک راکوي باید یو توک پیراکار ور وباسئ.
دا چې په ټولنیز لحاظ د روژه ماتی لیږل را لیږل څومره ګټه لري، افغان لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی راته وایي.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ګاونډي د حقونه تشریح کول، نو صحابه وویل چې موږ وړه او هغه زموږ ډار له دې له امله چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره د ګاونډیان په میراث کې شامل نه. نو په دې کې شک نشته چې کله دغه پدیدې مراته وو، موږ د ګاونډیانو سره مینه محبت نورم زیاتیږي، زموږ د ګاونډیانو سره راشي درشي زیاتیږي، زموږ د ګاونډیانو د خیو خیګنې د بد د بد حالاتو د ښه حالاتو د ټوله پښتنه کیږي. او تاسو خو دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشه درشه شو کوي، هر ډول ستونزې، هر ډول خفګانونه، هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا په همدې باندې مینځل کیږي، پاکیږي، له منځه ځي. او په رښتینې معنا هغه ټولنه چې ده په هغې کې امن قایمیږي، اولته دوستي او خوګلني راتلی شي.
درنو اوریدونکو، دا چې ګاونډي ته د روژه ماتی ورکولو په اړه اسلام څه وایي، زما همکاري مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې
پس یزا دی رادیو ته ورجیاس د کور کلی پروګرام د څو شیبو د پاره درو یو تازه راپور زموږ ګوته ته راغلی دی. د وسلولو طالبانو ځینو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل ښوولی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې له اووه ویشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوي. ولسمشر ویلي وه چې په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلولو طالبانو خپل تهاجمي عملیات ودروي. دا چې وسلولو طالبانو تازه څه ویلي نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی. شفق صاحب، کوم معلومات ستاسو سره په دې اړه ستاسو بس مهرباني.
بله، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، طالبانو د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر پورز یا د اختر پورز او د خوښیو د مراسمو د خطر سره کولو په خاطر طالبانو خپل ځواکونو ته ویلي دي چې دوی باید په کورنۍ او افغان ځواکونو باندې نه بهرنیان له دې څخه په افغانستان کې بهرنی ځواکونه له دې څخه مستثنا دي او ویل دي چې په افغان ځواکونو باید حمله ونه کړي. طالبانو چې دغه اعلامیه خبره کړې په دې کې پنځه عمده ټکي دي چې یو عمدا ده چې باید په کورنۍ او افغان ځواکونو دوی حمله ونه کړي طالبان، او دوم دا ده چې په بهرنی ځواکونو د خپل حمله همداسې جاري وساتي. درېمه موضوع چې دغه دا ده چې په عین حال کې ویل دي چې کوم بندیان چې له طالبانو سره دي د هغوی په اړه باید څېړنې وسي، او کچېرې هغوی تضمین ورکولی سي د هغوی د هغوی د خلاصولو یا د خلاصون یا د آزادولو لپاره د زمینه مساعده سي. څلورمه موضوع چې دغه دا ده چې ویل شوي دي چې طالبانو سره چې کوم بندیان دي د هغوی لپاره د زمینه مساعده سي چې اختر په خوشحالۍ ولمانځي، او دغه راز د کورنۍ سره د ملاقات خط نه هم مساعده سی. او پنځم خبره چې پکې راغلی هغه داده چې طالبان دی په هغه سیمو کې چې عام خلک هلته ګڼګونې کوي د اختر په ورځو طالبان دی هلته نه ورځي، تر څو چې د دوی په خبره یا د طالبانو د اعلامیې له مخې عامو خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. نو طالبانو مثبت ځواب ورکړی، خو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د اوربند موضوع به یوازې د اختر درې ورځې، یعنی د اختر اوله ورځ، دوهمه ورځ او درېمه ورځ به طالبان هم اوربند کوي او په افغان ځواکونو به حمله نه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه اوربند درې ورځې به وي. د افغان ولسمشر د اوربند پیشنهاد په اړه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې څرګندونه وکړه، او د ناټو سرمنشي هم په دې اړه خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې دننه عکس العملونه څه دي چې دغه ډول لنډمهاله اوربند څومره کولای شي چې اصلي اوربند ته زمينه برابر کړي؟
په مجموع کې په عامو خلکو کې او په سیاسي حزبو کې چې هغوی هم عکس العمل وښود او هغو هرکلی وکړ او دا یو خیم اقدام وباله. دغه راست په عامو خلکو کې هم د جمهور رئیس غنی دغه پیشنهاد د اوربند چې طالبانو ته کړی د یوې اونۍ لپاره، دا مثبت خلک په مثبت سترګو ورته ګوري او دا یو ښه اقدام بللی دی. او حتی په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک هم تر ډیره تبصرې همدادي چې دا کېدای شي په یو ډول سره زمينه مساعده کړي دایمي اوربند ته او حتی سولې ته. د دې ترڅنګ روسیه هم له دغه اقدام څخه د افغان حکومت هرکلی کړی دی، ویلي چې دا ښه اقدام دی. نو ځینو استثناءاتو کې ځینو کسانو لکه مثلا امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس، هغه یو ډول ویلي چې دا کېدای شي ډېرې وینې تویدو ته په راتلونکي کې زمينه برابره کړي، هغه پر یاد ځینې خبرې کړي. نو زه د نقیص دی ول تر ډیره عام خلک له دې څخه پټینګ ملاتړ کړی دی او دا یو ښه اقدام بللی دی. او حتی دا د ولسمشر غنی هغه جرأت او جسارت بللی دی.
ډیره مننه نسیم شفق. په کابل کې ومو ردل چې د وسلولو طالبانو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل شولی او منلی ده چې د اختر په درې ورځو کې